دا ساجی رډو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي برسا سو قرب يم تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوبي السلام علیکم. د فراد د جګړې په اړه د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو د وزیرانو څرګندونې په دې خبرونه کې لرو. وړاندې به دا هم واورې چې ولسمشر اشرف غني نن ترکیې ته ولاړ. خو لومړی خبرونه سالم محمد صالح وړاندې کوي.
دفاع وزارت وایي د بغلان تالو برفک ولسوالۍ د دولت له وسلوالو مخالفانو نیول سوې. په کندهار کې دولس وسلوال وژل سوي. د جرمني صدر اعظم د روسیې له ولسمشر سره نن پر ځینو مسایلو خبرې کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بغلان تالو برفک ولسوالۍ د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه سوه. د دغه وزارت لخوا په خپره سوې اعلامیه کې چې نن یې خپره کړې ویلي، په دې ولسوالۍ کې ځای پر ځای سوي ماینونه هم پاک سوي او افغان دفاعي ځواکونه په دې ولسوالۍ کې ځای پر ځای سوي دي. وسلوالو طالبانو لس ورځې مخکې د بغلان تالو برفک ولسوالۍ مرکز ونیوه. دغه وزارت تر دې مخکې په دې ولسوالۍ کې د یوویشتو مخالفو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی و. د فراه امنیتي چارواکي وایي فراه ښار ته د وسلوالو د ننوتلو د مخنیوي لپاره قوي امنیتي کمربند جوړیږي. طالبانو د تېرې سې شنبې په شپه پر فراه ښار حمله وکړه او د دې حملې په نتیجه کې وکولی سول د څو ساعتونو لپاره د ښار ځینې امنیتي پوستې ونیسي. د فراه د دویمې پلې لوا قومندان ډګروال ګدا محمد دوست نن جمعه په فراه کې یوه کنفرانس ته وویل:
دا ور هڅه کوو داسې کمربند جوړ کړو چې هیڅوک ونه کړای شي ښار ته داخل شي. له تیرو تجربو مو زده کړې ده. له نورو امنیتي ارګانونو سره مو هڅه دا ده چې باید یو قوي کمربند جوړ کړو او دښمن ته کومه خلا پرې نه شو.
بلخوا د فراه ولی وایي د فراه ښار ټولې هغه سیمې به تصفیه سي چې وسلوالو طالبانو پکې نفوذ کړی و. بصیر سالنګي نن جمعه ازادي راډیو ته ویل په هغو سیمو کې چې د وسلوالو لاسته ورغلې وي امنیتي ځواکونه ځای پر ځای سوي دي. بلخوا د دولت وسلوالو مخالفانو تېره شپه د غزنی ولایت د اجرستان ولسوالۍ پر مرکز ډله ییزه حمله کړې ده. د ولی ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته ویل چې په دې جګړه کې شاوخوا لس افغان پوځیان وژل سوي. د ولی ویان وایي اجرستان ولسوالۍ ته نن تر غرمې مخکې اضافي ځواکونه رسېدلي دي. په دې وروستیو کې د غزنی په نورو ولسوالیو کې هم د وسلوالو حملې زیاتې سوي دي. اخوا د کندهار امنیتي چارواکي وایي په معروف ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړې مرګ ژوبله اړولې ده. د کندهار امنیه قمانداني وایي دغه نشته چې تېره شپه یوولس بجې پیل سوې وه د سهار تر څلورو بجو یې دوام کړی دی. د مرګ ژوبلې په اړه یې د امنیه قمانداني ویان ضیا دراني ازادي راډیو ته وویل:
په پایله کې دولس وسلوال وژل شوي دي، اتلس وسلوال مرګونه ټپیان دي او پر وړاندې څلور پولیس په شهادت رسېدلي دي او شپږ پولیس هم زخمیان شوي دي. چې په ساحه کې په بشپړه توګه امنیتي ځواکونه حاکمیت لري او بالکل امنیتي ځواکونه په واک کې ده.
د دې پېښې په اړه د دولت کوم مخالفې ډلې تبصره نه ده کړې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د اسلامي هیوادونو په یوه غونډه کې د ګډون لپاره نن سهار د ترکیې استنبول ښار ته روان شو. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته ویل چې په دې غونډه کې به د بیت المقدس پر موضوع بحث کیږي.
دا غونډه په فوق العاده ډول د بیت المقدس په اړه ده. تاسې خبر یاست چې تیر کال هم اسلامي هیوادونو د بیت المقدس په اړه غونډه کړې وه، خو سږ کال وروستۍ پیښو ته په پام سره دا غونډه په فوق العاده ډول کیږي.
په دې غونډه کې به له فلسطینیانو سره پر پیوستون ټینګار وسي. په غزه کې به پر فلسطیني اعتراض کوونکو د اسرائیل ډزې هم وغندل سي. ټاکل سوی د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل نن د تور سمندرګي په ساحلي ښار سوچي کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. اټکل کېږي د دوی خبرې به د اوکراین پر شخړې، د ایران اټومي تړون څخه د امریکا د وتلو په وړاندې د اروپا پر ځوابي اقداماتو او د هغې نلیکې پر جوړولو متمرکز وي چې له روسیې څخه ګاز جرمني ته لېږدوي. جرمني له هغو مخکښو هیوادونو څخه و چې په 2014 میلادي کال کې د روسیې لخوا د اوکراین د کریمیا سیمې تر لاندې کولو وروسته یې پر روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو غوښتنه کړې وه. جرمني دغه راز د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ وکړ. په سیمه کې د روانې جګړې له کبله تر اوسه 300 زیات کسان وژل سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون ته وړاندیز کړی که له اټومي وسلې لاس اخیستلو ته غاړه کښېږدي خوندي به وي. ولسمشر ترامپ له هغو اندېښنو د خلکو پام اړولو لپاره چې تېره شنبه شمالي کوریا د ترامپ او کیم د کتنې د لغوه کولو تر خبرداري وروسته ولاړې کړې وې په سپینه ماڼۍ کې خبرلانه ته وویل:
موږ ډېر کار ته لیوال یو. فکر کوم دی هم دغه اراده لري. فکر کوم موږ ښې اړیکې سره لرو. داسې فرض کړئ چې موږ سره وکتل او کتنې مو یوه نتیجه هم ورکړه، ده ته به ډېر غښتلی خوندیتوب ورکړل شي.
ټرمپ ویلي په دغه وړاندیز کې چې د شمالي کوریا مشر ته یې کوي، د هغه لپاره ډېر قوي خوندیتوب په پام کې نیول سوی چې د ته توان ورکوي خوندي او بریالی وي. او د هغه کس چې په پاریس کې د چړې په واسطه وژونکي حمله کړې وه، یو ملګری پرون رسمن له جنایتکارو ترورستانو سره په همکارۍ تورن کړی سو. حمله کوونکی 40 کلن حمزت عظیموف په چچنیا کې زیږېدلی و چې د فرانسې تابعیت هم درلود. عظیموف تېره شنبه مخکې تر دې چې د پولیسو په ډزو ووژل سي، په پاریس کې د چړې په واسطه یو تن ووژه او 15 نور کسان ټپیان کړل. بلخوا د فرانسې قضایي چارواکي وایي د دې پیښې په تړاو د پښتنو ګرویژنو لپاره 2 ښځې هم نیول سوي دي. د پاریس د څارنوالۍ دفتر د حمله کوونکي ملګری عبدالحکیم ای یاد کړی چې د دوی په وینا د نورو تحقیقاتو لپاره په لنډمهاله توقیف کې دی. داعش د هغې حملې مسؤلیت منلی دی.
د امریکا دفاع وزیر د فرا په جګړه کې د ایران احتمالي مرستې ته اشاره کړې. بل لور ته نن د فرا ښار امنیتي وضعیت عادي شوی. په روزګان کې بیا په لسګونو اعتراض کوونکو د مرکز ترین کوټ او ولسوالیو د امنیت ټینګېدو غوښتنه وکړه.
موږ د روزګان خرابېده نور نه غواړو.
د افغانستان ولسمشر نن ترکیې ته ولاړ ترڅو د فلسطینیانو لپاره د اسلامي هیوادو په ځانګړې غونډه کې برخه واخلي. د مشرانو جرګې رئیس وویل
افغانستان د جمهور رئیس په صفت باندې د ملت مشر په صفت د حق جوړې دي چې خپل غل جیت کړي او نړیوالو ته ورسوي او د مسلمان ټولنې سره د همغږۍ او یووالي اتحاد او اتفاق خبرې را جوړې کړي.
دا به هم واوري چې په قبایلو کې د پاکستان د حکومت پر ضد 5 ورځنی پرلت نن پای ته ورسېد. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وویل د فرا پر شار د طالبانو په بریدونو کې شای ایران مرسته کړې وي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر مایک پومپیو له ولسمشر اشرف غنی سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د فرا د جګړې په اړه خبرې کړې دي. دا لومړی ځل دی چې پومپیو د بهرنیو چارو د وزیر په توګه له ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفون د افغانستان په اړه غږېدلی. تفصیل د ملالی بشیر په راپور کې.
د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون وایي دا امکان له پامه نسه غورځول کېدای چې د افغانستان پر فرا ښار د طالبانو له وسلوالو حملو سره د ایران ملاتړ و. د پینټاګون وایي دانا وایټ د پنځشنبه په ورځ خبریالانو ته پر فرا ښار د ایران لخوا د طالبانو د حملو د ملاتړ په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل فکر کوم دا امکان هیڅ کله ردېدلی نسي چې ایران په دې سیمه کې څومره لاسوهنه کوي. ایران په منځني ختیځ کې تر ټولو زیات بې ثباته کوونکی فکتور دی، نو زه فکر نه کوم د دوی لخوا د زیان رسولو امکان هیڅ کله رد کړای سو. د امریکا دفاع وزارت دا خبرې په داسې حال کې کړې چې د پنځشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر مایک پومپیو له ولسمشر غنی سره تلیفوني خبرې وکړې. پومپیو ولسمشر غنی ته له افغانستان سره د امریکا د ملاتړ ژمنه تکرار کړه. د بهرنیو چارو وزارت وایاندې هتر ناورت وویل چې پومپیو ولسمشر غنی ته په خبرو کې څرګنده کړه چې هیواد یې د فرا ښار د دفاع لپاره د افغان ځواکونو ملاتړ کوي. د سه‌شنبه په ورځ سلګونو طالبانو د فرا ولایت پر مرکز فرا ښار حمله پیل کړې. افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو په ځوابي اقداماتو کې هوایی او ځمکني عملیات پیل کړل چې د چهارشنبه تر سهاره دوام وکړ. وروسته افغان چارواکو په فرا ولایت کې د تصفیوي عملیاتو خبر ورکړ او په وینا یې فرا ښار د طالبانو له حضور پاک سو. په همدې حال کې د فرا والی عبدالبصیر سالنګي ویلي چې د عملیاتو پر مهال په فرا ښار کې 300 طالب وسلوال او 25 د ملي اردو سرتیري وژل سوي دي. د فرا د امنیه قومندان فضل احمد شیرزاد د طالبانو له حملې یو ورځ وروسته یوې خبري غونډې ته وویل چې ایران په دغه ولایت کې طالبان تمویل او تجهیزوي، خو د افغانستان دفاع وزارت په فرا کې له طالبانو سره د ایران هم کاری نه د تایید کړي. ایرانی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
په راپور کې مو د امریکا د دفاع وزارت په وینا واورېدل چې شاید د فرا پر شار د سې شنبې ورځې د طالبانو په حمله کې ایران مرسته کړې وي. بل لور ته په فرا ښار کې نن یو وار بیا نسبي امنیت راغلی او خلکو خپل عادي ژوند پیل کړی دی. د فراه اوسیدونکي له امنیتي چارواکو غواړي چې د دغه ولایت امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. بلخوا د دغه ولایت امنیتي چارواکو په یوې خبري ناسته کې ډاډ ورکړ چې نور به وسله وال هیڅکله هم د فراه په ښار کې جګړه ونه کړي. د فراه څخه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت راپور لري.
د فراه ولایت امنیتي وزارت یو بیان نن جمعه د شوی خلک هم د فراه په ښار کې تر سترګو کیږي. ها کسانی د فراه په ښار کې دی وایي چې د روژې مبارک په میاشت کې جګړه چې هر څوک وکړي ناروا ده او باید خلک پرېږدي تر څو د پاک الله عبادت ته ورسېږي. د دوی په خبره په وروستۍ جګړې کې د امنیتي ځواکونو ضعف او ناامنګي هم رول درلود او په راتلونکي کې باید د دې کار څخه مخنیوی وشي.
اهالي فراه هر دو طرف ای ارزو داره، تقاضا داره که مردم فراه بدبخت است. همه ما مسلمانی، لا اله الا الله محمد رسول الله، همه کلمه می با هم بشینه، با هم تفاهم کنه که یک دل تر سرسری داخل فراه و داخل
فراه که در بلند برقرار کرده ده، امنیت برقرار ده، پلیس اردو گر و گشت و گذار تک که
یک بیشتر مردم نارام شد. شکر الحمدلله حال فیلن وز خوب آرام نیروهای امنیتی میونه میگر در شهر امنیت تامین. شکر الحمدلله برادران هم کسانی که رفته هم تقاضا میشه پس برگرده بکنه.
لبلی خوابیانن د فراه ولایت لوړپوره امنیتي چارواکو په خبرې ناستې کې دغه ولایت د امنیت د تامین خبره وکړه. د فراه ولایت د دوم په لیوا قومندان ګدا محمد دوست په خبرې ناستې کې د امنیت د تامین ډاډ ورکړ. دغه خبره د فراه ښار کور په کور تلل شوې ده او همداشان دوی پر څو پلانونو کار کوي د فراه امنیت نور هم سم شي.
ما د سې مرحله مکمل پلان گذاری کردیم. مرحله اولش از دیروز آغاز شده که تصفیه و تلاشی خانه به خانه از داخل شهر صورت بگیره.
د ملي اردو دغه چارواکي هم داشند جدي امنیتي کمربندون جوړولو خبر هم کوي او وایي ډېر ژر به د فراه د ښار امنیتي کمربندون لا هم پیاوړی شي تر څو بیا وسته ونه کړی شي د فراه ښار ته ځانونه نږدې کړي.
این بار ما تلاش میکنیم که کمربند را به وجود بیاریم که دیگه در داخل شهر کسی داخل شده نتانه کنه. آمدیم سر ولسوالی ها، در ولسوالی هم تلاش داریم که عملیات ها را از یه قوت استفاده میکنیم. عملیات های سرسری شروع شده بخیر، مراکز دشمن را بزنیم.
د یادونه وړ چې دوی ورځې مخکې وسلوال طالبان ځانونه د فراه ښار ته ورسول، خو نه توانېدل چې دغه ولایت مهم ځایونه ونیسي او ښار ته سقوط ورکړي.
د فراه ښار اوسیدونکو له امنیتي چارواکو وغوښتل چې امنیت ته توجه زیاته کړي. بل لور ته د روزګان په مرکز ترین کوټ کې په لسګونو کسانو نن د امنیت غوښتنه وکړه. دوی پر مرکزي حکومت غږ وکړ چې د محاصره شویو ولسوالیو محاصره ماته کړي او بندې شوې لارې پرانیسي. په ترین کوټ کې دغه اعتراض زموږ خبریال شریف الله شرافت ورغلی.
مور د روزګان خرابېده نور نه غواړو.
دا خلک د روزګان امنیتي مسولینو او مرکزی ادارې ته په غوسه دي.
وکاله کیږي چې زموږ ولایت او زموږ ورسوالیانې لارې بندې.
څلوېښت کسه بله ورځ مړه وو، پنځه دېرش پرون مړه دي.
موږ هغه خلک چې د روزګان په وینو لاسونه سرې، هغه موږ نه غواړو.
د دوی شمېر لسګونو ته رسېدی. د جمعې په ورځ د ترینکوټ ښار واټونو ته د اعتراض په شکل راوتلي وه. دوی وایي چې مرکز ترینکوټ او یو شمېر ولسوالۍ په دې وروستیو کې یو ځل بیا وسلوالو طالبانو محاصره کړي، خو دولت ورته لاس تر زنه ناست دی. غوښتنې یې دا وې چې مرکزي اداره دې د دغه ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي. دوی وایي که یې چیرې ونه کړي نو د کندوز او فراه په څېر به سي.
لیو مشر صاحب وایي و په دې په روزګان کې د څوارلسو ورځو مړي پراته دي، دی وشی نشته کار علي حالاته راغوښتی دی. ولې خلاف وایې وروره تو نظامي سړی
دي. په بازار کې یو کیلومتر ځای دی، لس زره کونډې پشې ګرځي د خدای پار دی چې هغه اریانې دي ماښام و هرې نانوایي ته ولاړې وایي د خدای روی دي دا کړکې ګوله راکه زما عیال مري.
غوښتنې مې دغه دي شروع دي چې اصل بله غوښتنه نه لرو. دغسې حالات را نه پستنګې کړي دي د خپل ملک او د حساب څه بېزاره یو. دغه غواړو چې په وس پرا د حکومت یې وکړي، مخلوق اخلاص دي.
بله غوښتنه یې دا وه چې مرکزي اداره دي د دغه ولایت د امنیت چارې خپله د اروزګان یو کس ته وسپاري او په لاس کې دې ورکړي، ځکه د دې په خبره چې هغه د اروزګان له جغرافیې سره بلد دي او دغلته وسلوال طالبان ښه ځپلی سي.
سمج دغه غواړو دا خواهش لرو چې دغه دولت موږ ته پردي خلک نه رالېږي چې دغه وطن سړی نه یې. دغه وطن بل سړی نه شي خوندي کولی. بیا دغه
په خپل ولایت کې د روزګان علما لرو مشران لرو خیراندیش خلق لرو غشتل خلق لرو زمن را به دروازگان سرائی دروازگان سرائی بیا ساتی
دغه اعتراض کون کې ګواښ کوي کای چیرې غشتنې و نه منل سي نو په لارینونو بلاست پوری کړی
دا روزګانیان مجبور شول اوس په کومندانو تر گریوان سي والی مون تر گریوان سي
کدا خبر نه موږ بلوې لارین د لاس ورکو درګونه به ټول شو کوتو کزر مری کز لاسر مری
دا روزګان خلک دغه اعتراض پر داس محل کوي چې دغه ولایت خاص روزګان او چوره ولسوالی لکه رتور زرایسي وسلوالو طالبانو سخت ماسره کړی
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د اسلامي همکاریو سازمان په فوقلاده غونډه کې د ګډون لپاره نن ترکیې ته ولاړ. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر وایي دغه غونډه چې د بیت المقدس په موضوع رابلل شوې د یوې ورځې لپاره ده او ولسمشر به په پکې وینا وکړي. حدیث پردیس له کابل راپور لري.
د ترکیې په استانبول ښار کې د بیت المقدس په موضوع رابلل شوې غونډه کې د نورو اسلامي هیوادونو د مشرانو ترڅنګ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د ګډون لپاره ترکیې ته لاړ. د جمهور رئیس مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
رئیس جمهور غنی صبح امروز به منظور اشتراک در جلسه
د وی ولسمشر محمد اشرف غنی د اسلامي همکاریو سازمان په فوقالعاده غونډه کې د ګډون لپاره چې د بیت المقدس په اړه جوړیږي د ترکیې استانبول ښار ته ولاړ. د غونډه نن نو وخت شروع کیږي.
نو وخت امروز بعد از ظهر شروع میشه تا نو وخت شب ادامه داره.
د اسلامي همکاري او سازمان فوقالعاده غونډه د یوې ورځې لپاره په ترکیه کې جوړیږي چې د غنو اسلامي هیوادونو مشران او استاذي به پکې ګډون وکړي. د غونډه د اسلامي همکاري او د سازمان لخوا د بیت المقدس په موضوع رابلل شوی او تمه ده چې د غونډې په پای کې غوښتنې او وړاندیزونه د یو پریکړې لیک په بڼه مطرح شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د تیر کال د خپلې پریکړې سره سم چې بیت المقدس د اسرایلو د پلاسمینې په توګه وپیژنده د اسرایلو د دولت جوړېدو له اویومې کلیزې سره هم مهاله خپل سفارت بیت المقدس ته ولېږدوه. د امریکا دغه پریکړه د فلسطینیانو او د ځینو اسلامي هیوادونو له جدي غبرګون سره مخامخ شوه. د دغه پریکړې په غبرګون کې تر دې دمه د فلسطینیانو په مظاهرو کې لسګونه تنه وژل شوي او ګڼ نور ژوبل شوي دي. فلسطینیان ختیځ بیت المقدس خپل راتلونکي پلاسمینه بولي او د امریکا دغه ګام د اسرایلو په لاس دغه ښار د لاندې کېدو نښه بولي، خو بل لور ته اسرایل بیا بیت المقدس خپل پلازمینه ګڼي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار و اسلامي هیوادونه باید د خپلو ستونزو د حل لپاره نور یو موټی شي. ښاغلي مسلمیار د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ترکیې په ناسته کې د ولسمشر غني ګډون مهم و او تمه یې خوده چې د اسلامي همکاریو سازمان د فلسطین په ګډون په اسلامي هیوادونو کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره جدي ګامونه واخلي.
افغانستان د جمهور رئیس په صفت باندې د ملت د مشر په صفت د حق جوړې دي چې خپل غږ دې کړي او نړیوالو ته ورسوي او د مسلمانو ټولنې سره د همغږۍ او یووالي اتحاد او اتفاق خبرې را جوړې کړي. تاسو ګورئ یوازې په افغانستان کې نه په ټوله نړۍ کې هغه حال چې هېڅکله په هېڅ صورت بشریت ته د منلو نه ده.
د ښاغلي مسلمیار په خبره د اسلامي همکاري او سازمان باید په افغانستان کې هم د بیګونه انسانانو د وینې تویدنې د مخنیوي په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان په اسلامي هیوادونو کې شته اختلافاتو ته په کتو وایي د دې هیله کمه ده چې د اسلامي هیوادونو په اړه د اسلامي همکاریو سازمان پریکړې دي ډېرې اغېزمنې وي. زموږ همکار حدیث پردیس د نړیوالو چارو له افغان کارپوه سید خالد سادات سره مرکه کړې چې نوموړي لومړی د اسرایلو او فلسطین ترمنځ د رامنځته شوې لانجې د اغېزو په اړه وویل.
د اسلامي هیوادونو کنفرانس او خصوصا د ترکیې د هیوادو سره تسلیم د اسرائیل اړوند زه فکر کوم چې لبد مرغوسه پوری د اسلامي هیوادونو سیاستونه په دومره قوي اندازه باندې متحد نه دي چې وکول شي د امریکا یا د نورو هیوادونو مقابل کې پریکنده فیصله وکړي. مثلا خپل د عربي هیوادونو ترمنځ اختلاف د قطر او د قطر او د عربستان سعودي ترمنځ اختلاف په عین زمان کې د بنزو محافظه کارو عربي هیوادونو ترمنځ هغه شته اختلافات دي بس کې چې اوسه پوری اسلامي هیوادونو لیدل خلل وو تر څو د امریکا تر وړاندې یاد نورې هیوادونو پر وړاندې د فلسطین په موضوع باندې یو قاطع تصمیم ونیسي. اما زه په نسبي ډول یو امیدواري ښکاره کوم چې کولی شي دغه هیوادونه خصوصا اسلامي هیوادونه دغه پریکړې د باندې لپاره تر څو د امریکا او د نورې هیوادونو پر وړاندې چې د نه یوازې په فلسطین کې بلکې د اسلامي نړۍ په نورې هیوادونو کې چې هغه د حملو لاندې دي، د سوریه مسله ده، په عین زمان کې د افغانستان مسله ده، په دې کې ممکن په آینده باندې تاثیرات ولري.
استاد کچم، تاسو خپل خبرو کې یو څه اشاره ورته وکړه، د اسلامي همکاریو سازمان او په ټولو اسلامي هیوادونو کې د دوی رول تر اوسه پورې حداقل تاسو ته څومره د قناعت وړ
ګوري؟ د اسلامي هیوادونو خپل رامنځته کېدل په 1988 کال کې، کله چې د اسرائیل او د فلسطین ترمنځ جګړه ونښته، د اسرائیل د اسلامي هیوادونو سازمان د کانفرنس د جوړښت همدې پر بربنا باندې راجوړ شو، یعنی د فلسطین او د اسرائیل ترمنځ په جګړه باندې. اما لوسه پور تقریبا 16 تیریږي، تر زیاته پورې چې موږ تاسو ګورو څه کم اته سرول لسیزي تر اوسه پورې د فلسطین موضوع نه حل شوی. له بده مرغه چې د اسلامي هیوادونو په خپل منځي اختلافات دا د دې بس شوی دي چې اسلامي هیوادونو د سازمان د کانفرنس د پریکړې الزامي جنبونه نیسي. په عین زمان کې د امریکا سره تقابلي او تعاملي سیاستونه د اسلامي هیوادونو دا د دې باید شوي چې اسلامي هیوادونه یو واحد سیاسي تصمیم ونیسي. په درېیم قدم کې زه خپله زه فکر کوم چې د ایران موضوع ډېره مهمه موضوع ده، ځکه ایران په اسلامي هیوادونو کې ځای لري، اسلامي هیوادونو سره باید یو هیواد تعریف شي. اما دومره د ایران د تیمو وسطو موضوع دومره کړکېچنه شوې ده چې اوس د اسلامي هیوادونو سازمان کې درد رامنځته کړی ده، د اسلامي هیوادونو سازمان غړي هیوادونو کې یو بې اعتمادي رامنځته کړی ده.
ستونزو ته مو اشاره وکړه چې اکثر اسلامي هیوادونه ستونزې په کشته جګړې دي، او بیا په ورته وخت کې مو دا خبره هم وکړه چې د اسلامي هیوادونو ترمنځ دغه د اختلافاتو په رابطه باندې، نو څه فکر کوئ چې حل لاره څه کېدای شي بلاخره تر څو وکړی شي دغه اسلامي هیوادونو کې چې کومې ستونزې موجودې دي دې ته یو معقول حل لاره وموندل شي؟
لومړی باید خپل منځي اختلافات د منځه یوړل شي. کاهیان د اختلافات په ټوله باندې نه ول کېږي، حداقل په نسبي ډول باید دې ته د پاتې کې خوړل شي، تر څو چې دوی په خپل کې یو نشي. په عین زمان کې شته اختلافات په نسبي ډول حل نه کاندي، او تر څو د غربي نړۍ سره یا امریکا سره په تقابلي او تعاملي سیاستونو کې پریکند درځنه ونسي، زه فکر نه کوم کدا مسلې تر ډېره پورې حل شي.
د چارو کارپو سید خالد سادات.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي، او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د قبایلی سیمه مشرانو د پاکستان حکومت پر ضد خپل 15 ورځنی پرلتنن پای ته ورساوه. دا په داسې حال کې ده چې په قبایلی سیمو کې له پوځي عملیاتو وروسته د پاکستان پر پوځ انتقادونه زیات شوي، او په دې ترڅ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ هم پراخ اعتراضونه کړي دي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه میرالی کې د زرګونه قبایلی مشرانو په ګډون 15 ورځنی پرلت پرون پای ته ورسید. د راپورونو له مخې له درې زرو زیاتو قبایلی مشرانو د یک شنبې په ورځ وروسته له هغه دا اعتراضیه پرلت پیل کړ چې تېره اونۍ درې قبایلی مشران په جلا پیښو کې د ناڅرګندو وسلوالو په ډزو ووژل شول. له دې پیښې وروسته د خلکو اعتراضونه له شمالي وزیرستان څخه جنوبی وزیرستان ته وغځېدل. خو نن د وزیرستان د ځوانانو د ټولنې مشر نور اسلام چې د اعتراضونو له تنظیمونکو څخه دی وویل، دوی خپل اعتراض د پنځشنبه په ورځ وروسته له هغه پای ته ورساوه چې چارواکو په سیمه کې د نورو امنیتي تدابیرو د ټینګولو ډاډ ورکړ. هغه زیاته کړه چې په روانه میاشت کې لږ تر لږه 8 قبایلي مشران د هدفي حملو په ترڅ کې وژل شوي دي، او ځکه خلک چارواکو ته په غوسه دي چې د دوی د امنیت د ټینګولو لپاره په سیمه کې لازم اقدامات نه دي کړي. د شمالي وزیرستان سیمه ایزو چارواکو هم تایید کړی ده چې دوی قبایلی مشرانو ته د اضافي امنیتي تدابیرو او په سیمه کې د غزمو د زیاتولو لیکلی تضمین ورکړی، او ځکه حقوق پل پرلت پای ته ورسو. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ایاز خان له ازادي رادیو سره په خبرو کې د اعتراض کوونکو پر ځینو غوښتنو رڼا واچوله.
د دې یو څو مطالبات دا دي، یو خدای امنیت په لحاظ سره دي چې یاره دا ټارګټ کلینګ چې کوم کیږي، نو دا پکار ده چې د دې روکتام وشي. د دې نه علاوه چې په ضرب عزت کې کم کورونه رنګ شوي دي، نو د دې لپاره چې د حکومت کمه پیسې ده چې کم مونږ ورته سیلسي پی وایو، فیډرل ګورنمنت نو د فاټا سیکریټ نه ملاويږي هغه پیسې، ټایم وشي چې دې ته نه دي ملاوي شي هغه پیسې دې ته ملاوي شي.
چارواکو له قبایلی مشرانو سره ژمنه کړې چې د هغوی د ویجاړو شویو کورونو تاوان به پرې کوي، خو اعتراض کوونکي دا هم غواړي چې حکومت دې په هدفي وژنو کې ښکیل کسان ونیسي. د قبایلی سیمو خلکو له دې مخکې هم د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې د پوځ لخوا په وزیرستانونو کې د ضرب عصب په نوم د عملیاتو په ترڅ کې د لادرکه شویو قبایلی ځوانانو برخلیک معلوم کړي، او همدارس د بشري حقوقو د هغو سرغړونو په اړه تحقیقات وکړي چې پوځ د عملیاتو پر مهال ترسره کړي دي. دا او نور غختنه د منظور پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ هم په پراخو غونډو کې مطرح کړي او په دې مقصد د پاکستان د پښتون میشتو سیمو د اوسیدونکو لسګو نظر پښتنو په ګډون په اسلام آباد، پېښور، لاهور، کراچۍ او نورو لویو ښارونو کې لوی غونډې جوړې کړي دي. تاسو لا پیغامونو
بلل پوری ولې سالې د چکنور د کلینا ګلدین سال سره په تماس کې مطبعه د سلام زمنګ ته درخواست آزاد دي چې زمنګ د لال پوری ولې سالې له درې پیره مواد رااله او د لال پوری ولې سالې چې کوم ولې سالې سن دې کور دې ما خلکو له ورکړ شو کوم مخ او مخور کسان او یا کوم لیردار کسان هغه خلکو له مواد ورکړ شو او د لال پوری ولې سالې نه اړوند نور لری کوم سیمې چې دي هغه کې مستای خلک غریب خلک او مېف خلک دې په خلک دی وزله خلک راته هغه به برخې پاتې شول
ځنه هم مطلب د سیم وو حق پر کتنه راځي د سیم وو لپاره د وسالي سره خبر کوم د امکانو شپې دي نو دا کی دا شګلان هم راځي چې په ټول کال کې نه راځي سی او صرف امکانو په شکل کې راځي او خپل پرچی تر لاسه کی انته نمبرو کې چې کنه بیا اسلامي مسره کول کیږي د ډیر شګلان څخه دي شي نمبر وړي وي نو زه دا هله کوم سره څخه چې دا اواز تر ورکول چارواک پر ورسوي او دغه سنج یو غم وخري مننه
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر ده دا د ازادي رادیو دریز نه ده
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري یادونه وکم چې د تخنیکی ستونزو له امله په روانه خبرونه کې ازادي راډیو تاسو سره رسیدلې سیمسونه نشول وستله په ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې تاسو په شخص شبي پیغامونه خبرو اوس په خوست مخه کړو جګړو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د پرمختګونو مخه نیولې خو چیرته چې خلکو امنیت ساتلی او د امنیت پر اهمیت پوه شوي هلته تغیرات را روان دي هم په فرهنګي برخه کې هم په تعلیمي برخه کې هم د رغاونې په ډګر کې دغه صفات تر یوه بریده په خوست کې شته له خوست نجیب الله خیل راپور لري
د خوست مدني فعالان او فرهنګیانوای چې هلته فرهنګي فعالیتونه او ښوونیز برنامې ډیری شوي چې له کبله د ولس او په ځانګړي ډول د ځوان کهول د پوهې کچه لوړه شوي او ټولنیز مناسبات هم تر پخوا ښه او پراخ شوي دي. لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهدي آزادۍ راډیو ته وویل
اغه ځوانان نه دي نن یې تحصیل ته مخه کړی ده نن ورځ حتی په لیسانس هم بسنه نه کوي او وایي چې باید مسره واخیستل شي او همدارنګه په فرهنګي چارو کې د شعر په ادب برخه کې د نزاکتونو په برخه کې چې د مشرانو سره او د وړو سره د راشه درشه او د کیناستي او ولاړی په مسایلو کې څرګم برخورد وکي په دې کې نهایت زیات تفاوت راغلی دی فرق راغلی دی.
په خوست کې د غرغخ په نوم د یو سیمه ایز تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل وایي چې اوس مهال ای خوست د بیا رغونې پوهنې او فرهنګ په برخو کې د هیواد د اوله درجه ولایتونو سیال ولایت دی.
مدني ټولنه دلته ډیره فعاله ده خطا ژورنالیستان ډیر فعال دي دار نه خپل په وړاندې دوی مطلق ورګون خي نو زه فکر کوم چې دا د عام افکارو په تنویر کې عمدار رول لوبوي.
لیکوال او د نظر خواوند زاهد شاه انګار په خوست کې فرهنګي پرمختګونه تاییدوي او وایي چې دا هر څه یوازې د فرهنګیانو د هڅو او احساس محصول دی.
لسترول سره ډیر ربري ده چې دولت له بهر مستقل او ادبي فرهنګي ټولنو دا پر مخ وړي دي. عمده ستونزه دا ده چې دلته د دولت لخوا نه په دې اړه باندې نو مرسته شوې ده نو کوم اقدام شوی دی. باور لرم چې چیرته دولت دې ټکي ته متوجه شي نو دغه کومې هڅې چې اوس لږې ټکنۍ ښکاري دا بیرته سره همغږې او منظمې شي.
بلخوا د خوست چارواکي وایي چې د ځایي ادارې په هڅو او پرلپسې پاملرنې په یاد ولایت کې د ادب فرهنګ تعلیم او تحصیل برخې پیاوړې شوي دي. د خوست د والي ویان طالب منګل وایي چې ولایتي اداره د علمي او اکاډمیکو مؤسساتو فرهنګي ټولنو او مدني بنسټونو سره په ډېرو برخو کې ګډ کار کوي.
خوست ماشاءالله په مرکز سربیره په ولسوالیو کې هم دغه بهیرونه غځېدلې دي او وخت نا وخت د دې بهیرونو د پیاوړتیا لپاره هڅې کیږي او په خوست کې د مشاعرو او ادبي ناستو علمي سیمینارونو او فرهنګي سیمینارونو په برخه کې ژور بدلون رامنځته شوی او دا نور هم د غښتلتیا خواته روان دي او ان شاء الله ولایتي اداره فرهنګي برخه تجمنه ده او فرهنګي برخه کې به پراتونکو کې مونږ د نورو فرهنګي پرمختګونو هم شاهد اوسېږو.
یاد دیوی خوست که دا محال دا شیخ زاید پانتون ترسنگ دا دعوه طلوی آفتاب پامیر او احمد شاه عبدالی پنوم دلوار و زدکر و سلور مؤسسه دارالمعلمین او زین و ولسوالهی که الحاقه پینزل از دنیمه لوار و زدکر و مؤسسه همدارنگ یوشمیر کلتوری مرکزونه او ترشبیتو زیاد فرهنگی او مدنی طولنی فعالیت لری اوس محال یواز پا شیخ زاید پانتون که دا افغانستان دا نگده طول ولایتون و خواهوشا لز زرنجونی او حلکان پا دول سو بیلابی لورشتو که پر تحصیل بوختی.
چلور بجه او دیرش دقیقیش توی لند خبرونه لسالی محمد سالی سخور.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د بغلان تالو برپک ولسوالۍ د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه سوه. وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ لس ورځې مخکې نیولې وه. بل خوا د فرا امنیتي چارواکي وایي فرا ښار ته د وسلوالو د ننوتلو د مخنیوي لپاره قوي امنیتي کمربند جوړیږي. طالبانو د تېرې سې شنبې په شپه پر فرا ښار حمله کړې وه او د دغې حملې په نتیجه کې وکولی سوه چې د څو ساعتونو لپاره د ښار ځینې امنیتي پوستې ونیسي. د دولت وسلوالو مخالفانو تېره شپه د غزني د اجرستان ولسوالۍ پر مرکز ډله ییزه حمله کړې ده. د ولي ویاند وایي چې په دې جګړه کې شاوخوا لس افغان پوځیان وژل سوي دي. بلخوا د کندهار امنیتي چارواکي وایي په معروف ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړې مرګ ژوبله اړولې ده. د امنیت قوماندانۍ ویاند وایي چې په دې جګړه کې 12 وسلوال وژل سوي او 13 نور ټپیان سوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د اسلامي هیوادونو په یوه غونډه کې د ګډون لپاره نن سهار د ترکیې استنبول ښار ته ولاړ. د جمهوري ریاست په خبره په دې غونډه کې د بیت المقدس پر موضوع بحث کیږي. ټاکل شوی د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د تور سمندرګي په ساحلي ښار سوچي کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون ته وړاندیز کړی که له اټومي وسلې لاسته اخیستلو ته غاړه کښېږي دې خوندي بوي. او د هغه کس چې په پاریس کې د چړې په واسطه وژونکې حمله کړې وه یو ملګری پرون رسمن له جنایتکارو تروریستانو سره په همکارۍ تورن کړی سو.
وړاندې د روژې په مناسبت په جرمني کې د دیني عالم مولانا مصطفی څرګندونې لرو، خو اوس په اونیس پروګرام ازادي او اورېدونکو ته مخه کړو. په دې پروګرام کې فریبا ظاهر ساسو په شخص ثبت شوي پیغامونه راغونډ کړي.
آزادی او اوریدونکی جوړون کې فریبا ظاهر
د آزادی او اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیک هیلې ومني. لکه چې تاسو ته معلومه ده په افغانستان کې د پارلماني انتخاباتو او ولسوالۍ شوراګانو لپاره آمادګي روان دي او خلک د رای ورکولو لپاره په نوملیکنه بوخت دي. خو ترڅنګ د هیواد په بیلابیلو برخو کې جګړو او ناامنیو خلک اندیشمن کړي دي. د دې ترڅنګ خلک له چارواکو هم ګیله لري چې دوی ته سمه پاملرنه نه ده کړې او ستونزې نه دي ورخواري کړې. نور شایي دوی خپل نمونه ونه لیکي، ځینې نور بیا نور وړاندیزونه لري. په هر حال دا اونۍ غواړم ستاسو هغه پیغامونه در ووروم چې د انتخاباتو د نوملیکنې پروسې په اړه مو د ازادي راډیو په پیغام ثبتون کې دستګاه کې پرېښېدي، او د دې ستونزو په اړه به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د یو مسؤل خبرې هم واوري چې له ازادي راډیو سره یې کړي دي. مخکې تر دې چې پیغامونه راواخلم دا یادونه کوم چې دغه خپرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو او ستونزو پر اساس جوړیږي. د تاسو دا هم پیغامونه.
سلام علیکم، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. د انتخاباتو پاکله زما دا نظر دی، آیا دا به د خلکو په سترګو کې خاورې دوړول نه وي چې د انتخاباتو په نامه باندې ولایتي ولسوالیو شوراګانو ته څوک نمایندېږي یا پارلمان ته؟ زه د هلمند د لشکرګاه د څلورمې یا درېمې حوزې څخه د دونې حوزې څخه بیا زه تر باغرانه پورې دا ټوله ساحه چې د غیر امنیت نشته په کښې، بې امنیته د چار په څلور کلو انتخاباتو به دا خلک امکانات وکړي چې د خلکو په سترګو کې خاورې دړوي یا رسنۍ ته په دې خپل هم پوهېږي رسنۍ والا چې دغه منطقه کې دولت واک نشته او انتخابات خبرې دورې استی کوي د خلکو په سترګو کې خاورې دړوي. خلک به په دې حکومت په دې وکیلانو باندې باور وکړي چې دغه چې ټکه کېږي څوک په خبره.
سلام علیکم، زه ګل محمد بلدکا ولایت د سربیا د تلفون سره کوم. موږ دا د انتخاباتو چې د ښونډه نه اخلو. موږ د حکومت چې ډېر ناراضه یو او کندي چې د ټاونو وکیلو بمباري وسو حکومت کې څه نه وکړو. دوه شپې خبرې ته کول او ستاویلو دا غوڼ طالبان د غونډې ملکي خلک شهیدان کړو. موږ انتخابات چې برخه نه اخلو نو د خدای په امان.
السلام علیکم. زه محمد لاسمن خیر له غزنی خبر کوم. زه په غزنی کې د دې ټول پښتانو په خپل په غزنی کې ولایت کې اوسم. د دې ټول بیرای مرکز ته ورنه په څه حساب ځکه دولت رسیدګی نه ورته کوي. زه د اتر نه کال کې د ډیرا ماجر يم او اتر نه کال کې کور وطن من کراچ پاتو دلته پروت یم. واده دې واره په کومه کولای کرا سره کوي تذکره ورغله د ماجر په حساب سلواري دلته تو اندازه را ورنه دی. واده دې له و سره د کومه کونه دي چې ورته دي سیاره دم تو لغه دي فکر وکړو ځوان چې دا دې ګټه وکړي نه دي چې ور پښتانه.
بله زمان داد محمدی د کندهار ولایت نه اړیکه در سره نیولې ده. دا زهرای په اړه زما نظر دا دی چې په ټول کندهار ولست زما پیغام دا دی چې هر یو ورته خپل رای کاټ واخلي او رای وکړي چې خپل حق خپل لاسته راوړي. نور مو وخت نه ده کوم د خدای په نام شهرت ولې.
عبدالرحمن رحیمی هم د کندهار ولایت اوسیدونکی. لکه څنګه چې نوې ده د انتخاباتو سیستم به نور د تذکرو له مخې سرته رسیږي. رای به د تذکرو په اساس ورکول کیږي. خو یو پیشنهاد مې د انتخاباتو خپلواک کمیسون او رئیس جمهور او اجرائیه رئیس څخه هم دا دی چې دغه د رای مرکزونه چې دوی په کندهار کې خلاص کړي چې خلک تذکیری ثبتوي اهمیت ډیر خلک نه پیژي او په بل اړخ کې ټول خلک 15 ساعته انتظار کوي. د 15 ساعته انتظار وروسته بیا هم خپلو کورو ته ستنیږي. نو په کامله معنا دغه سټاپ دغه افراد بسنه نشي کولای د دغو خلکو و مشکل ته 15 ساعته چې یو سړی انتظار کوي بالخصوص زنانه او سپینږیرې. زه فکر کوم چې ډېر خلک به تذکیری ثبت نه کړي د حکومت د کمزوري له وجې. د انتخاباتو د کمیسیون د نه کار کوونکو د وجې عاجله غوښتنه مې د یو ځوان په حیث او د یو افغان په حیث همدا ده چې باید دغه کار کوونکي د کمیسیون زیات شي او خلک خپلې تذکیری ثبت او یو شفاف حسابات په وجود راسي. مننه.
السلام علیکم. زما دا ملکونو چارواکو نه دا هیله ده چې لیکنه په ښه عادلانه توګه او شفافه ترسره شي. وسلام.
السلام علیکم. زه فضل محمد د کندهار ولایت څخه دا پیغام پرېږدم. وروره دغه د سبچنام کارتو ته موږ په زوره باندې بیا یو په زوره باندې دا کارتونه را باندې کوي. دا جو کې چې دا زموږ پیغام خپور شي. وسلام.
السلام علیکم. یو دا وایم چې راکم انتخابات چې شروع دي وروره دغه انتخابات مکوې دغه پارلمان مونږ قبول لې دا کاسته به شروع دي مونږ قبول لې خلک چې علاقې خلک مشکلان دي وشکایت دي دا کاسته مو شروع دي ته یو هیله ده د خلکو سره کومکونه وکړي د خلک په څو آباد کې وطن به آباد شي. دا کوم مشکلې شروع او د انتخابات شروع کړي اسکارو پولیس دلته په وژنې هلته په وژنې دا کار خوښ. السلام.
السلام علیکم. زما ایله ده دا اوس په زابل د ولایت څخه خبرې کوم. د دې چارواکو څخه دا ده چې د ولس سره ټول تکشن د دې پارلمان په سوچمنان کې به هیڅ یو افغان او د ولسي انسانان کوم چې دې دا به یو برخه وانه شي. په دې خاطر چې دا ولسي ریښه د پام غورځولې ده دغه چارواکو یو مخ ته ولس ته شاور کړی ده. د زابل په ولایت کې د 2 سفکې جوړ کړی ده. په درود یې ولایتو کې موټر سایکل ایله ده او د زابل په ولایت پر ولس باندې تور شپه جوړ کړی ده. موټر سایکل باندې یا خاص چارواکي پر ګرځي یا نور پر ګرځي دغه طالبان پر ګرځي دغه ولس نو ګناهګار شو او د خدای ګناهګار وي د دې ګناهګار خوني. وسلام.
دمانم ګل رحمان دیا دی وارده ګو دی ولایت او سیدون کایم د ایران څخه خبرې کوم. د ما د خپل شخصي نظر دی شاید چې د هر افغان دغه نظر وي. دغه اوس په افغانستان کې پارلماني انتخابات شروع شوي دي او بیا اپراتون کې هم انتخابات کیږي. زه د خپل هیوادوالو نه د افغانستان د ټول مظلوم ملت نه دغه یو غوښتنه لرم چې خپل رای به هغو شخص ته ورکوي چې هغه جنایتکار نه وي، هغو جنایات نوی کړي د ملت په وینو لاسونه سره نوي لکه اوس چې سره دي او دا څلوېښت کاله د موږ خاوره د ژبې او د قوم او قومي تعصباتو استعمال کړی ده. ګوره یا بازه یې مګوره یا نور جنگ سه خاتمه ورکړه او خدای دې وکړه چې صلح راشي په افغانستان کې. زه په خپله باندې چې د اوسه تغه یم د څلوېښت پنځوس کاله ما ټول ژوند په مزدورۍ بېچارګۍ کې تېر کړی دی. خدای مل شه
په هلمند کښې دوې غټې درغلې په انتخابات کښې روانې دي. یو د تذکیرو کاپیانې ثبتېږي آزاد کمیسن او بل هغه پولیس چې په اوزو کښې دي یا په خوځو کښې دي یا کنډک مشران هغو خپل د عسکرو تذکیرې راټولې کړې او د کاندیدانو په واک یار یوه خپل کاندید ته ورکړې دي. وسلام.
السلام علیکم. زه عبدالحمن یم د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ څخه صحیح سره په تماس کښې یم. بعد ټاکنې چې د اوس د رایو لپاره تذکرې ورکوي او دا بیا د پروسه روانه ده دا به بیا داسې کاندید موږ په دغه رایې دپاره هم خاص زړه نه شو کوو بیا به داسې کاندیدان جوړ شي لکه هغه نور چې اوس په کابل کښې ناست دي. دا دوه کاله دوه نیم کاله کېږي د مرجې ولسوالۍ په څه حالات کښې ده؟ دوه تعمیره ځای د حکومت په لاس کښې ده، نور ولسوالۍ د خلیفینو په لاس کښې ده. دوی هېڅ نه وایي نه مو په دا دوه نیم کاله کښې د چا د خولې واورېدل چې په هلمند کښې نن داسې حال دی یا داسې په مرجې کښې داسې شوي دي. نو اوس به بیا دغسې نور به هم داسې خلک بیا کاندید شي بیا به دغسې خلک یې دغسې بیا کارونه یې دغسې به ورڅه خوله ناست وي. په زرګونو کورونه په مرجې کښې در بدره دي. السلام علیکم. د
بس السلام علیکم. جوړې په خیر پیراتی دغه د انتخابات کمیسن والا زموږ سره نه کښې مزاحمت کوي کار مرازندوي مامورین یې لږ دي یو ګیلاس چای خورې پنځه ساعته بانډار کوي د یوې تذکرې کار نه ورخلاصوي زموږ غږ دې د لوړې چارواکو پورې ورسېږي چې زموږ کار یو نه کښې ژر راخلاص کړي.
هلمند کښې ډېره پراخه درغلۍ شروع ده. جیلي تذکرې کاندیدان جوړوي او جیش ټکر کوي نور نور بېشي ډېره پراخه درغلۍ شروع ده. وسلام.
السلام علیکم. زه زبیح الله د زابل ولایت نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. آیا د انتخاباتو کارونه چې جوړېږي حکومت ولې پلټنه نه کوي د دې دپاره چې اوس دوی خلک شته تذکرې ټولې له خلکو سه اصلي تذکرې له هغو سه بیا پشکاپۍ اخلي هغه بیا د هغو پشکاپۍ لارې هم رایه ورکوي نو پر یوه تذکره باندې دوه ځایه رایه ورکول کېږي. خلک په دې باندې خبر نه دي باید د رادیو د لارې ده خبرتیا خلکو ته ورکول شي.
دوستانو ستاسو تشویشونه ګیلې هیلې ناهیلې او وړاندیزونه خو مو واورېدل. اوس به د دې بهیر په اړه د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کمیشنر سید حفیظ الله هاشمي څرګندونې واورو چې زموږ له همکار اکرم الله اکرم سره غږېدلی دی. په دې اړه هیله ده چې ستاسو پوښتنې او ګیلې پکښې ځواب سي. ښاغلی هاشمي په سر کې د نوملیکنې بهیر پر څرنګوالي خبرې کوي.
دغه پروسه چې تاسو یاده کړه پنځه ویشتم د حمل نه شروع شوې ده او تر اوسه پورې الحمدلله جریان لري. خوشبختانه چې په موافقت سره مخکې روانه ده او ورځ په ورځ افزایش د ثبت نام کې پورته ځي دغه ارقام. موږ پرې خوشحاله یو او هیله مند یم همدا هم ده چې نور هم د افغانستان خلک منسجم شي او خپل تصمیم ونیسي او راشي مرکزو ته ځانونه ثبت کړي تر څو وکولی شي په آینده انتخاباتو کې شرکت وکړي.
د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه اندېښنه لري اوسني ثبت نام ته په کتلو سره په ښارونو کې دوی فکر کوي چې د خلکو ونډه چې د کمرنګه ده او دلیل نامنی په ګوته کېږي هغه سیمې چې هغه ډېرې نام نه دي مثلا ولسوالۍ تبن له ښارونو نه ډېرې نام نه دي که د پروسې دویم پړاو یا دوهمه مرحله چې په ولسوالیو کې پیل کېږي تاسې کومه اندېښنه نه لرئ چې هلته شاید په ښارونو کې چې ثبت نام دغه کومه پروسه چې روانه ده دا کمرنګه ده نو په ولسوالیو کې شاید له دې نه ډېره کمرنګه وي؟
په شروع کې څه د پاسه اووه زره مرکزونه پلان کړي وو د غونډو افغانستان لپاره د افغانستان د غونډو خلکو دپاره دغه مرکزونه مخکې نه مخکې تثبیت شوي وو چې کوم ځای کې د نفوسو او د په ساحې د لریوالي په اساس باندې چې دا خلک دغه ځای ته راشي. نو د دې غونډو مرحلې څخه موږ یو سل په دغه اوله مرحله کې درلودل. په اوله مرحله کې دغه پیمانې باندې ثبت نام وشو چې یو میلیون درې سوه زره نفر د پاسه تقریبا ثبت نام شوی. نو دې ته په کتو سره او دغه روان سرعت پیدا کړی دی او هیله مندي دا ده چې دغه آینده ورځو کې دا خلک نور هم منسجم شي دا نور ته نور نور هم خلق تشویق شي چې تر سوري شي د پروسه کې خپل ستنامو کې نو دې لپاره موږ تشویش نه لرو چې دا خراب روان دي بلکې ورس پورس د حق کېدل روان دي او موږ کافي مدت مخکې نور هم لرو په دغه ټاکلي وخت کې موږ ان شاء الله چې خپل هدف نه هم پورته رسي
تاسو یادونه غوړئ چې دیار لسل کسانو تر دې دمه خپل نوم لیکنه کړی دا ورسته لیمټ څومره ټاکل شوی دی د انتخاباتو کمیسن لوري چې باید څومره کسان لکتر لګه ستنامو کې
ارقام خو کله سپتنه مسله وشي بیا به تاسو سره شریک کو ولی تیر انتخاباتونه او تیر انتخاباتو کې چې خلکو د افغانستان د افغانستان خلکو شرکت کړي دي هغه ته په کتو سره هغه مقدار هغه اندازه خلکو چې په تیر انتخاباتو کې شرکت کړي دي نه چې کارتونه اغستیو کارتونه خو یو میلیون یو ویش میلیون کسان اغستیو ولی شرکت د انتخاباتو کې د خلکو په هغه پیمانه نه نو موږ امیدوار چې په داینده انتخاباتو کې او داینده راتلون کې اتوشتم دی میزان لپاره دومره کسان ثبت کو چې څنګه چې تیر انتخاباتو کې
که بلې مسلې ته راشو هاشم صاحب په ځنګړي ډول د شفافیت مسلې ته نامنی د شفافیت په وړاندې یو ټولو سترو ننګونو څخه دا بورسیو کې چې موږ قتل په بیلابیلو انتخاباتي مرکزونو باندې د سپتنام په مرکزونو باندې حمله هم وشوي دا شاید ورسته هم نوي دغه نامنی ته په قتل سره تاسو شفافیت څومره تضمینولی شي
اول خو یو مسله موږ انتخابات په افغانستان کې کو افغانستان کې کافی ډیر کل نو شول چې جنگ روان دی نامنی ده بدبختی ده الله دې وکړي چې دا سلسله نور ختم شي او افغانستان خلکوم لکه د نورو مملکتو خلکو په شکل آرام او اسوده ژوندۍ وکړي د نامنی متعلق چې ده موږ نگران یو ورته ولې خو دا بل چاره هم نه لرو چې ما مخکې وویل چې د ډېر کلو رئیس موږ دغه اور کې سوځېږو د شفافیت متعلق تاسو سوال وکړو وګورئ یو خو کوم درسونه چې تېرو انتخاباتونه اخیستل شوي دي کمیسون هغې دپاره ښه میکانیزمونه جوړ کړي دي چې تر څو شفافیت تضمین کړي او د تقلب مخه ونیسي د دې څخه قانون اصلاح ده قانون د انتخاباتو قانون نوی دغه تقلب جرم ګڼلی دی او عدلی و قضایی تعقیب لري درحال کې مخکې قوانینو کې دا یو اخلاقي مسله وه بل مسله چې دغه اوس موږ تاسې روانو ثبت نام دی نوملیکنه ده لیست جوړیږي دا د خپله د شفافیت دپاره ډېر لوی یو پروګرام دی چې شفافیت تضمین کړي د دې دپاره چې غونډې افغانستان خلک پوهېږي چې په هر ولایت کې په هر ولسوالۍ کې په هر ناحیه کې او په هر مرکز کې څومره کسان ثبت نام کړي او څومره کسان واجد شرایط دي هلته نو همغه اندازه به خلک ځي رایه به ورکوي هغه د خیالي او اضافي رایه او استفاده به نه کېږي او کمیسیون به هم اضافي ورق نه لیږي هغه ځای ته دا ډېره مهمه او کلیدي پروسه ده د دې دپاره چې آینده انتخاباتونه تثبیت د شفافیت تضمین وکړي بله مهمه مسله د هغه د انتخاباتو په ورځ کې ده چې قانون دا وایي چې د معلمینو څخه د دولت کارمندانو څخه د دولت مامورینو څخه استخدامیږي به واقعي نه په انتخاباتو په ورځ کې به کار اخیستل کېږي چې سابق و د به نه اوسېږي چې هغه کسان چې هویت به حکومت ته نه و معلومه او هغوی به په انتخاباتو کې ونه دلدله هر تقلب به چې وشو نو بیا باید عدلي تعقیب دپاره هم پیدا کېدو نه ولې خوشبختانه دا مسله اوس قانون پیشبینی کړې ده چې انتخاباتو کې به یوازې د دولت کارمندان کار کوي او هغوی به انتخابات مخکې وري د کمیسیون د مدیریت لاندې نو دې دپاره دا داغونه هغه هغه دي درې مرحله هغه خیالي مرکزونه وو چې د زورواکانو یا مختلف ځایو کې وو چې خیالي ځایونه وو او اصلا مرکز به معلوم نه و صندوقونه به ډکېدل هغه شیان غونډ حذف شوي دي کمیسیون ورته متوجه وو دا غونډ دغه شیان دي چې دغه انتخابات تضمینوي
یعنې د ثبتنام اوسنۍ پروسې ته یا د ثبتنام اوسنۍ ډول ته په کتلو سره چې په کوم ډول باندې ثبتنام کېږي او تاسو مطمئنه سئ چې د تقلب مخنیوی به وشي او پاک انتخابات به ولرو
یو شی اکرام صاحب یاد کې ولرو چې دغه سل په سلو پاک انتخابات تضمین په امریکا کې هم نه کېږي په اروپا کې هم نه کېږي او بیا څه چې موږ تاسې په افغانستان کې ولی په غونډو انتخاباتو کې په نورو هغه مترقي او پیشرفته ممالکو کې هغه نتیجه مهمه اوسېږي چې نتیجه 100% د خلک قابل د قبول ده که موږ وکولای شو چې د افغانستان خلک په دې قانع کړو چې 15% نه یا 20% نه پورته خلک د دې نتیجه د انتخاباتو قبول کړي نو معنا ده چې دا انتخابات شفاف پاک انتخابات شوی دی غون تلاش به همدا اوسیږي چې دغه انتخابات پاک او شفاف توګه ترسره شي نو همدې لپاره هیله مندي ده چې دغه ثبتنام پروسه باید کامیابه شي او پروسه ثبتنام کې باید ډېر خلک شرکت وکړي
خو د افغانستان ولسي جرګې تیر ورځم په دې اړه اندېښنه درلوده خصوصا د تذکیرو د ثبتنام په برخه کې چې یوه تذکیره په څو بېلابېلو مرکزونو کې ثبتېږي که چېرته دا روان په همدې شکل باندې ادامه پیدا کړي دا پروسه په همدې شکل باندې مخته لاړ شي فکر نه کوئ چې تقلب به بیا صورت ونیسي
ګوري یو خو سو پروسیډ یو نه سره ځکه کیږي هغه تذکیرو ویش مکمل یو بل اداره چې مخکې وړي د هغه مسؤلیت دی چې د سوالو ته ځواب ورکړي ولې هغه کوم تفاهمنامه چې موږ سره امضا کړې ده هغه موږ ته تعهد کړی دی چې هر هغه تکراری او جعلي تذکیره چې ثبتېږي هغه به مخکې دینه چې کمیسیون دغه لیست یا نوم لیست اعلانوي دا دا به هغې سره شریکو هغوی به موږ ته د دې په تضمین راکړي چې دې کې تکراري او جعلي تذکیرې نشته هغه سیستم هغوی سره موجود دی او فیصله مو همدا ده چې بیا په آخر روز کې چې ثبتنام خلاصیږي دا لیستونه به موږ د هغوی سره شریکو هغوی به خپل په ډیټابیسو کې دا سرچۍ هر هغه جعلي تذکیره تکراري تذکیره چې اوسیږي دا بلل کیږي بله مسله چې تشویش نه ده هغه په انتخاباتو په ورځ کې استفاده ده یو خو هر انسان یو مرکز پورې وصل شوی دی دویم دا چې هلته به رنګ استفاده کیږي نو هغه رنګ به په اسانه نه پاکیږي که یو کس شل تذکیرې هم ولري نو یو ځای کې به یو رایه ورکولی شي نو اضافه به نه شي ورکولی نو دا هغه مسایل دي چې دا تضمینوي چې دا انتخابات به د تیرو انتخاباتو نه ډېر شفاف وي
خو غلوي د پولیسو نه یو قدم وړاندې وي په تیرو انتخاباتو کې موږ تاسې تجربه کړه د ډېرو ښو رنګونو دپاره ډېر ښه هغه وسایل پیدا شول چې رنګ ډېر په اسانه باندې پاک کړی شو
زه فکر کوم چې وسایل نو پیدا شوي بلکې تقلب پر رنګ شوي او بعضي ځایونو کې ښه رنګونه بدل شوي بازی سوی استفاده شوی و در پرنگو که ولی که در افغانستان خلق هم کار شی و در پروسین نظارتو که اون خلق زفه ایک هم دیدیم مخابا یوازی در افغانستان خلق نیوله وشی
کومت سبت نام پروسه چی سور زیروست لملای مرحله پایت رسی که ولسوالی و تا غزول کی گی و شمیر ولسوالی لهم مگو تاسی چی گرو در وصلوال مخالفینو پا ولکه کی دی پا غسیمو که با مرکزون پرانستل کی گی یعنی اگه خلق کتا با مدرائی حق ورکول کی کسنگ
دا در افغانستان در خلق و حق ده چه کمیسون رو تا باید رسیدگی او هغه ته غزمینه مساعده کی تر سو هغه سپتنامو کی او هغه به د انتخاباته پروس او سهم او شرکت وکړي هر هغه مرکز ته چې موږ ته امنیتی مسولین او ارګانونه موږ ته اجازه راکړي موږ به هلته مرکز خلاصو هر هغه ځای کې چې امنیتی ارګانونه مانیت وکړي موږ به هلته مرکز نوازو ولی خلک چې په نام نو سیمو کې دي د هغې لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو میکانیزم جوړ کړی دی چې په نږدېترین منطقه کې ورته چې امن ده هلته به د هغې په نوم باندې مرکز اوسیږي د ثبتنام دپاره چې تر څو که هغه خلک علاقه ولري او وکولی شي چې ریشي هلته په هغه مرکز کې ځان ثبتنام کړي ولې که تر انتخاباتو ورځو پورې څنګه چې موږ ته اطمینان راکړل شوی دی هغه ولسوالۍ یا هغه مناطق چې د دښمنانو په لاس کې دي هغه د حکومت لاس ته راشي نو موږ به هماغه مرکزونه بېرته خپل مرکزو ته خپل ځایو ته انتقالو او بیا انتخابات به هلته کوو
دروستۍ پوښتنې په توګه هاشمي صاحب هغه کسان چې ثبتنام ونه کړي هغوی د انتخاباتو په ورځ باندې د رایې ورکولو حق لري که څنګه
په هیڅ صورت یو مهمه موضوع ده اکرام صاحب عبدالکلام ډېره مننه غواړم د افغانستان خلکو ته دا مکررن اعلان وکړم چې یو خو هغه پخواني کارتو باندې اعتماد نه کوي هغه باطل دي هغه کارتونه نور په هیڅ انتخاباتو کې استفاده نه کیږي هر چا سره چې اوسیږي بخاری کې دی واچي ودې سوځي دا پروسې دپاره معیار ثبتنام دی او د ثبتنام دپاره معیار تذکیره ده نو افغانستان خلک که څوک تذکیرې نه لري لاړ شي تذکیرې دې خپل واخلي او بیا تذکیرې سره دې خپل هغه کوم مرکز چې د هغې ته نږدې اوسیږي او د انتخاباتو په ورځ په اسانۍ سره کولی شي هلته رسیدګي وکړي هلته لاړ شي خپل ځانونه ثبت کړي تر څو وکولی شي چې اتویشتم د میزان کې له خیره د ولسي جرګې او د ولسوالیګانو شوراګانو انتخاباتو کې سهم والي او همدارنګه دغه نوم لیست د آینده پسرلي کې چې له خیر سره د جمهوري ریاست انتخابات دي او د ولایتي شوراګانو انتخابات دي دا لیست هلته هم موثر دی که چا نوم نه اوسیږي نو بیا به شرکت نه محرومیږي
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمیشنر سید حافظ الله هاشمي و
ازادي او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
دوستانو که تاسو هم په خپل سیمو کې استونزې لري او غواړئ تر چارواکو ورسیږئ، نو د ازادي راډیو پیغام سپتون کې د سکاټ زنګ وهي چې شمیره د خبرونې په پای کې درته وایو. د دې پیغامونو په تنظیم کې زما همکار طاهر روشان همکاري سره کوي. مننه ترې کوم او تاسو تر بل خبرونې پر خدای سپارم. علامه مرسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خوراک جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوره سرمایه
دا اختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. زما نوم صدیق الله فدایی دی، تاستا دی جرمنی دی منشن دی خارنه مخاطبیم. ټول هغه روجداران ورونه او خویندې چې زما آواز په دې مبارکه میاشت کې اوري، دغه میاشت د صلې رحمۍ میاشت ده، د محبت او د ورورۍ میاشت ده. دغه میاشت کې باید سړی د خوارانو، بې وزلانو، فقیرانو، هغه کسان چې اوبه نه لري، ډوډۍ نه لري او کار نه لري، پیسې نه لري، ای دوی سره باید منګ او تاسې دغه کسان چې وزم خدا کار کوو په خپل مټو ولاړ یو، دې خلکو سره کومک وکړو. ځکه چې د روجې هدف او فلسفه دا ده چې مونږ دغه لوږه چې په ځان تېروو، دغه تنده چې په ځان تېروو، چې د دې نه خبر شو چې په ټول کال کې په دې خوارانو او غریبانو باندې څه تېرېږي او د لوږې او د تندې حساب څنګه دی. نو الله تعالی دې مونږ او تاسې ته توفیق راکړي چې په دې میاشت کې چې د خیر او خیرات میاشت ده، د عطا او د ورکړې میاشت ده، او د نورو انسانانو سره د مرستې میاشت ده، چې زمونږ دسترخانونه څنګه چې رنګه دي، همدغسې د هغه بېوزلو مسلمانانو دسترخانونه هم رنګه اوسي. د پیغمبر حدیث دی، بیا څوک چې وروجه لرونکي ته روجه ماتې ورکړي نو د ده ثواب همداسې دی لکه چې روجه نیونکي دی بدون د دې نه چې د ده د ثواب نه څه کم شي. خپل همسایه، خپل ګاونډی، خپل شاوخوا ته وګورئ او چیرته چې فقیر دی، چیرته چې غریب دی، چیرته چې ناداره دی، د هغه سره کومک وکئ او د یتیمانو او د شهداو د اولادونو سره چې په دغه منحوس جنگ کې یتیمان پاتې شوي دي، ای دوی سره مرسته او کومک وکي او د هغوی زړو ته رسیدګي وکي او د هغوی فریاد واوري. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
زرا چې دا سمه باندې سیږي په واسه مکه په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار علایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نسونو نسمو راول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
دلته غاسبین درګر د لګې شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.